مشهیدا مشال ریډیو ده په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د روان خبرونه د کوربه په هیز زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. په روان خبرونه کې بعد افغانستان په فرا ولایت کې د پرونی برید حال، د پاکستان او افغانستان اړیکې، په کراچۍ کې د بمی چاودنې د حال ترڅنګ د 11 مئی د ټول ټاکنو په اړه راپورونه مرکه او شننې واوري. خو ړومبی ورځو ملیحا میرزاده ته چې خبرونه ته واورو.
مشی ټټول اول فاموکره د خبرونو سټکو ته د افغانستان په فرا ولایت کې 13 ورځ په ډلیز وسلوال بریټ کې 350 کسان وژل شوی دي. په کراچۍ کې 13 ورځ 14 د رینجر سواک سلور سرتيري وژلي او شمالي کوریا امریکا ته د پوزي کاروایي کولو خبرداري ورکړي. دا خبرونه تفصیل. افغان چارواکي وای په فرا ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا په پرونی ډلیز بریټ کې د وژل شو کسانو شمیره 350 ته رسیدلی ده. په دغه بریټ کې تر سلو زیات کسان ژوبل شوي هم دي. د فرا ولایت گورنر محمد اکرم خپلواک تیره ورځ مشال ریډیو ته د پیښې په اړه وویل
تر درشته خو داسې انتحاري حملې یا داسې دستمي حملې ضرور مخنیوی کېږي، خو تلفات هم ورسره ملګري وي. تر ډېر حده پورې زموږ تدابیر قوي و، خو متاسفانه بیا هم هغه نقطې چې غدیام ولس نقطې نو دښمن هغه تر هدف باندې نیولي.
نوموړي زیاته کړه چې حمله کوونکي په پوځي یونیفارم کې محکمې او سارنوالۍ ته ورغلل، خو کله چې امنیتي ځواکونو د دوی موټر او درونو دوی په موټر اوچولو. افغان ولسمشر حامد کرزي په یو بیانیه کې د فرا ولایت پیښه یو ټول وژنه بللې او په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. نوموړي ویل چې یو ځل بیا ترهګرو د بېګنا انسانانو وینه تویا کړې. د شورو په شپه د کراچۍ په 5 نمبر کورنګي کې چاودنه شوې چې لامل یې د نیم پوځي دستو یا رینجرز واک سلور سرتيري وژل شوې دي. د پاکستان رینجرز ویان میجر سپتن تیره شپه رسنیو ته ویلي دي چې پیښه هغه وخت مخې ته راغله کله چې د رینجرز واک ټرک په سیمه کې د غزمې کولو وروسته خپل مرکز ته د نوتو په حال کې و. په چاودنه کې د مرګ ژوبلې په اړه د کراچۍ د جناح هسپتال مشر ډاکټرې سیمی جمالی تیره شپه ناوخته مشال ریډیو ته ویل روختون ته درې مړی راوړل شوی، یو زخمی بیا وروسته په هسپتال کې ساور کړه. د دې ترڅنګ 15 تنه زخمیان هم روختون ته راوړل شوی دي. مړی او ژوبل ټول کسان د رینجرز سواک سرتیری دي. پولیس وای په پیښه کې دوه لارویان هم ژوبل شوی دي. د یادې پیښې پر طریقې طالبان پاکستان په خپل غاړه اخیستې ده. په پاکستان کې د پیښور، اسلام آباد، لاهور، سوات، چترال په ګډون یو شمېر سیمو کې زلزله ورغلې. د سرکاري ټي وي تر مخه د زلزلې مرکز د افغانستان تاجکستان پوله ده او د دې زور پر ریکټر پیمانه 5.9. د زلزلې جټکې په آزاد کشمیر، چلاس، مردان، تخبه، نوخار، پیښور، کوهاټ او د پنډه اسلام آباد په ګډون د ملک په مختلفو سیمو کې محسوس کړل شوې دي. د زلزلې د یری له امله خلک د کورونو نه بهر راوته، خو په سمدستي توګه د څه قسمه مالی یا ځاني زیان خبر نه دی ترلاسه شوی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي تیره ورځ له غرمې وروسته د ترکیې د دفاع له وزیر ښاغلي عصمت یلماز سره وکتل. دواړو لورو په دې کتنه کې د افغانستان او ترکیې ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د سند د بشپړولو کار په اړه چې ټاکل شوې ده د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي خبرې اترې وکړي. او دغه راز پر دې ټینګار وشو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو سند ډېر زر نهایي شي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د اروپایي اتحادیې د خارجه پالیسۍ مشره کاترین اشټن وای د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکو خبرو ته په محتاط ډول خوشبینه ده. اشټن د شورو په ورځ پانکره کې د خبرو پر مهال وویل دا ډیره مهمه وه چې په راتلونکو څو ورځو کې د قزاقستان په الماتی کې له ایراني چارواکو سره د دې په خبرو کې یو څه پرمختګ وشي. اشټن د شپږو لویو طاقتورو هیوادونو، امریکا، فرانس، برېټانیا، روس، جرمني او چین په استازیتوب له ایراني چارواکو سره خبرې کوي. په الماتی کې له ایراني چارواکو سره د اشټن د جمعې او خالي د ورځې خبرې د هغه وروسته کیږي چې د قزاقستان په دغه سوداګری مرکز کې د فروری په اخیره کې خبرې شوې وي. د شمالي کوریا پوس واشنگتن ته خبرداري ورکړي چې یو بهتر حمله چې پکې د اټومي وسلو د استعمال امکان کې دي شي لپاره پوس تیار دي. د زیارت پر ورځ یاده دړکا د پیونګ یانګ لخوا امریکا او جنوبي کوریا ته د دړکو د لړۍ څخه یو ده. د کوریا مرکزي خبري اژانس پوس یو ناسرګند ویان د خولې ویلي چې د امریکا د جارحیت په جواب کې ځواکونو ته د قوي او عملی پوځي کاروایي کولو اجازه ورکړل شوې. دغه خبرداري د امریکا دفاع وزارت لخوا د بیان وروسته مخې ته راغلې ده چې ویلي دي د آرام سمندر په امریکایي سیمه ګوام کې خپل دفاعي صلاحیتونه د زیاتولو په موخه به میزایلي دفاعي نظام ځای پر ځای کوي. رپورټونه وایي اسرائیلي ځواکونو تیر شپه په غزه پټه کې فلسطینی ځوان وژلې دي. تیر ورځ د غزه پټه په ځینو برخو کې د نهې په ورځ په اسرائیلي جیل کې د یو فلسطینی قیدی د مرګ په غبرګون کې د احتجاج پر مهال نښتې شروع شوې. رپورټونه وایي د اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې یو شمېر فلسطینیان ژوبل هم شول. په عین حال کې اسرائیلي الوتکو له هغې اوربند وروسته په غزه پټه ولنې برید وکړ چې په نومبر کې د څو ورځو راهیسې روانه جګړه ودرولې وه. پوځ ویلي د نهې په ورځ د اسلامي ډلې لخوا د راکټو په جواب کې کاروایی کړي. د روس د بیړنیو چارو وزارت چارواکي وایي په چچنیا کې په څلوېښتو منزل مشتمله یوه ودانۍ کې لګېدلې اور د زیارت په سهار مړ شو. چارواکو ویلي دي چې په دغه اور کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي چې په ګروزنی کې د یوې ودانۍ برنې حصې متاثره کړې وي. د چچنیا په مرکز ګروزنی کې دغه نوې جوړه شوې خالي ودانۍ د سیمې د لوړو تعمیراتو څخه یوه ده. چارواکو ویلي دي چې د بجلی شارټ سرکټ د اور ممکنه وجه کېدی شي نه چې د یاغیانو کومه حمله. او روسي خبردار چې د روس د بارني او چارو وزیر سرګی لاوروف نن د زیارت په ورځ له ماسکو نه ترکمنستان او ازبکستان ته روانېږي. د روس د بارني او چارو وزارت له هغو معلوماتو سره سم چې پرون یې خبره کړل، لاوروف په اشکاباد کې د ترکمنستان له ولسمشر قربانګولی برتی محمدوف او بارني او چارو وزیر رشید مرادوف سره په کتنه کې د بشري مرستو په برخه کې پرمختګ او موجوده دوړخیزو موافقو په اړه خبرې وکړې. لاوروف په لدې وروسته په 5 اپریل تاشکند ته لاړ شي چې د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د بارنیو چارو وزیرانو په هونډه کې ګډون وکړي. د خبرونو پای
اوریدونکو کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکارې ملیحا میرزاده وړاندې کول. په روانه خبرونه کې ځینې مهم راپورونه دادي. په فراه ولایت کې طالب وسلوالو د ډله ایز برید لپاره څه تاکتیک وکارولو؟ د یاد ولایت والی محمد اکرم خپلواک یې په اړه وایي.
د دې پولیسو د اردو څو رینجر کې راغلي وو او د اردو جامې په تن وې، یونیفورم په یو ډول باندې د نظامي یونیفورم په تن و.
کارپوهان وایي چې د پاکستان او افغانستان د کړکیچ سبب د زړونو تریخوالی دی.
جو دلو کی رنجشې ہیں وہ صحیح طور پہ ختم نہیں ہوئی.
د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره رای ورکوونکي خپلو ګټو ته ګوري.
د خپل مزدوري نه کوڅوک مونږ باندې خیال نه ساتي. خو چې مونږ هغه لا ورکو چې مونږ خیر خواوي، مونږ سره ښه کوي، مونږ سره منډه وي.
قبایلي سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو تاسو نیخ پنی غاوري. د دې ترڅنګ د موږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلې او هم اوریدلې شي. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورجو. 13 ورځ د افغانستان په فراه ولایت کې د چارواکو په وینا یو شمیر طالب وسلوالو چې د افغان پوز جامع یغستې وي د یاد ولایت په هغه سیمه چرته چې عدالتونه دي ډلې سبرید وکړ چې لامل پکې 350 کسان وجل شوي او د سلو نه زیات جوبل شوي دي. د سیمینا د مشال ریډیو همکار احمد شاه فطرت پر نور تفصیل لري. دغه راپور دغه برید پر وخت د شوو د ډزو د اوازونو نه پیلېږي.
فرای اوسیدونکو د چهارشنبه سهار د ډزو او چاودنو په اورېدلو سره پیل کړ. یوې نه کسیزې ډلې وسلوالو د ملي اردو په موټر او جامو کې د فراه ولایت د اجتناف محکمې پر ریاست برید وکړ. د فراه ولایت د والي ویان عبدالرحمن ژوندی وایي چې د دغه برید په پایله کې په ټولیز ډول 44 تنه مړه او 7 تنه نور ټپیان شوي دي. د وژل شوو کسانو ډېره برخه د دولت ملکي مامورین او عام خلک دي.
په دغه خونړۍ پېښه کې چې زیاتره مرګ ژوبل ملکي افراد ته وصل، یو نوی کس زخمیان دي ملکیان او 14 ملکیان شهیدان دي. لس نفره د امنیتي ځواکونو چې شپږ اردو څلور پولیسو دا هم بشارت ورکړلې. ځانور په هویت کې کومه معلومه سره امن نه فارو چې نه فارو په دې پېښه کې لمنده لاړل.
چاودنې د فرار ټول ښار ته زیان رسولې دي. د چاودنې په ځای کې ټپي شوي کسان هم چاودنه ډېره درنده بولي.
تاسو ما په خپل مجروح شو او حدود 4 کوکې استراتي بي شیشه او سره پاره کړه.
په پښوی جنایي ودی مې زخمي اورده ملي بالا مې کړې نو ماته دې ما پر سر انداخته کمره مرمه خو زخمي بالا مې کړې و پلیس سر ضربه کرد. هم چند نفر انتحاری که بود دفعه خود انفجار داد، دفعه دیگه نفر دیگه بود.
چیکار بود؟ تبلیغ جواب جمع کرد دیدن نمیشه.
یک بار که ما می نگاه کردیم که چی گپ و خطا شش آورد، بالاش دیگه شیشه می شکست. ما روی خوره گشتاندیم شیشه رو خوش که ما خورد.
لبلی خواهد دولت و استوال مخالفان وای چی دوی دا غبریت پا دی خاطر کرده چی دا دوی دیار لستن نن دلتا محکمه که دل دا و استوال و طالبان ویان قاری یوسف احمدی وای چی دا کسان پا تیشت بریالی شوی اما افغان هم تیتواکون دا خبرن نمانی قاری یوسف احمدی هم داشن وای چی پا دا غبریت که دولت 15 تن مامورین وجلیدی په تیر څو کلونو کې د تر ټولو لوی ډلیز برید دی چې د دولت د وسلوالو مخالفان لخوا په فراه ولایت کې ترسره کیږي.
اوریدونکو هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د دغې پیښې د تفصیلاتو معلومولو په موخه زموږ همکار عصمت ساروان د یاد ولایت ګورنر محمد اکرم خپلواک سره یوه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د وسلوالو طالبانو هدف سو. نو نوموړی وایي
و حمله اهداف مختلف و خو امنیتی تدابیر له وجې محاکمه او څارنوالۍ ته هدف لاندې ونیول او متاسفانه چې په محاکمه او څارنوالۍ کې عام خلک د دعوو مسلو د بندیانو نورو مسلو ته راځي او طبیعي خبره ده چې محاکمو کې مختلفې قضیې وي او کېدای شي نن هم ځینې کسان چې د معبس و چې روزانه نورمال حالت ته محاکمو ته دا راځي او خپلې دوسیې او خپل پروګرامونه پر مخ وړي.
یعنی د حملې په وخت د طالبانو محاکمه روانه نه وه او که روانه وه هغوی څه شول؟
تر اوسه پورې داسې دقیق مسایل لا نه دي روښانه شوي، ځکه چې محاکمو ته مختلف خلک راځي او موږ په حدود د 15 نفرو په محاکمو کې خلک شهادت رسېدلي دي او هغه بندیان یا چې نورو له معبسونه راغلي دي هغه بېرته خپلو خروجوي تللي دي. فکر نه کوم چې بس خاص بندي وي فراه کې چې هغوی به دوی هدف نیولی.
آیا قاضیان او څارنوالان هم وژل شوي دي؟
متاسفانه زموږ درې نفره څارنوالان شهیدان شوي دي او یو تعداد زخمیان دي او تر اوسه پورې زموږ محاکمو هم درې نفره په شهادت رسېدلي.
فکر نه کوي چې امنیتي تدابیر په لازم حد کې نول چې دوی وتوانېدل چې محکمې او څارنوالۍ ته ننوځي؟
شمال له مختلفو تفریقو نه کار اخلي. ما ویلي چې امنیتي محدودیتونه قوي وو، خو دوی د پولیسو د اردو په رینجر کې راغلي وو او د اردو جامې په تن وې، یونیفورم په یو ډول باندې د نظامي یونیفورم په تن وو او زموږ نظامی پولیس و دی درگولی و او غختری چه دی بختانه تروی چه دی موتر په بلی خواه درزوالی و نو پا هم دی وقتی خپل موتر دی انفجار ور کرده و نو امنیتی تلا درشتا خو دستی انتحاری حملی یا دستی دستمی حملی ضرور مخنیوه کیگی، خو تلفات هم سر مردری وی تر دیر خد پوری زمان تدابیر قوی و خو متاسفانه بیا هم هغه نقطه چه غدیام و لست نقطه دشمن هغه تر هدف خانده نوید.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. که څه هم په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د وژنې لړۍ دوام لري، خو د افغانستان ولسمشر وایي په قطر کې طالبانو ته د دفتر پرانیسته به مرسته وکړي چې له دې ډلې سره د سولې د خبرو لاره واره شي. حامد کردی روانه اونۍ په قطر کې د دغه هیواد له امیر سره طالبانو ته د دفتر د پرانیستلو او د افغانستان د سولې په بهیر کې د قطر لخوا د ممکنه مرستې په اړه خبرې کړې وې. ښاغلي کرزی پرون الجزیرې ټلویزیون ته په مرکه کې یو وار بیا په دوها کې طالبانو ته د دفتر د پرانیستلو ملاتړ وکړ. د دغې مرکې تفصیل عصمت ساروان وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون له الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې وویل په دوحه کې طالبانو ته د دفتر جوړېدل له دې ډلې سره د خبرو اسانتیا رامنځته کولی شي. کرزی چې د یکشنبې په ورځ په دوحه کې د قطر له امیر سره د خلیج د سیمې په دغه هیواد کې طالبانو ته د دفتر پر پرانیستلو خبرې کړې وې، الجزیرې ته وویل د لیوال دی چې مخکې تر دې چې راتلونکی کال ناټو په افغانستان کې خپل پوځي عملیات پای ته ورسوي، په افغانستان کې له سولې سره د مرستې لپاره له طالبانو سره کار وکړي. د افغانستان ولسمشر همداراز وویل هیڅکله د دوی پلان دا نه و چې طالبان کاملا له منځه یوسي. نه ده نه افغانانو او نه د افغانستان حکومت داسې خوشتي دي. د وویل هغه شیبه چې د حکومت مشر اعلان شو د ټولو طالبانو ته له مشره رانیولې تر کشره پورې بشپړه عفو اعلان کړه. کرزی د خپلو خبرو په دوام کې وویل پلان دا و چې دوی راولو او په افغاني ټولنه کې د نور خلکو په شان جذب کړو. د افغانستان ولسمشر په دوحه کې د قطر له مشر سره د خپلو خبرو په اړه وویل ل شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی سره د دې خبرې پر دې متمرکز وی چې د خلیج د سیمې د شتمن هیواد څنګه د افغانستان د سولې په بهیر کې برسته کولای شي. د افغانستان ولسمشر په خوا په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر لپرانستل کېدو سره مخالفت کړی وو. وسلوال طالبان وایي چې د کرزی له حکومت سره خبرې نه کوي، خو حاضر دی چې له امریکایانو سره د افغانستان د راتلونکي په باب وشخي شي. ولسمشر کرزی الجزیرې تلویزیون ته په مرکه کې وویل په دوحه کې طالبانو ته د دفتر پرانستنه کېدای شي، له هغوی سره د مخامخ خبرو او تماسونو لار اواره کړي او په دې وسیله شایي په افغانستان کې د سولې بهیر پر مخ لاړ شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د تیرې ویونه راهیسې د پاکستان او افغانستان له چارواکو ترمنځ په بیلابیلو موضوعاتو بیان بازی روانه ده. افغانستان پاکستان تورنوي چې په دغه هیواد کې د سولې او تفاهم پر مخ کې خندان جوړوي، خو پاکستان بیا د تورونو ردوي او د دې ترڅنګ په یو شمېر نورو مسلو هم افغانستان سخت خبرګون خوده لري. د دې مسلو سببونه څه دي؟ د یوې وړې د مینا پسې په دې رپورت کې اورو. افغانستان یو وار بیا خپل هغه دریس تکرار کړی چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د بهیر پر مخ کې خندانه چوي. د مشال ریډیو افغان څنګه سره په خبرو کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي سیامک هیروی د چهارشنبه په ورځ زیات کړه.
ویل کیږي غی چې په پاکستان کې دی او د خبرو لپاره ځړه کړي په عملی توګه د پاکستان تر فشار لاندې دي. غی غوښتل د سولې د مذاکراتو لپاره سفرونه وکړي، خو پاکستان مخه ونیوله او دی ته په لار کې خندونه چولي. پاکستان کې ځنې نورې داسې کړنې هم شوي. مونږ د پاکستان سره په خ غاونډیتوب او خو اړیکو ټینګار کړي، خو متاسفانه د دې کارونه د افغانستان د خلکو د ټولو توقع
خو په دې اړه مو چې کله د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان اعزاز چودري نو وپوښتل چې پاکستان ولې په افغانستان کې د سولې د بهیر مخه نیسي، نو نوموړي وویل چې پاکستان په خپل هغه زوړ دریس چې افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړی یو او غواړو چې د افغانستان امن د پاکستان او سیمې په ګټه دی کلک ولاړ یو. اعزاز چودری زیاته کړه،
مونږ سه افغان طالبان د افغانستان په وینا خوشی کړی دي چې مقصد یې په افغانستان کې د تفاهم لړۍ وه. بیا افغانستان غوښتل چې دغه طالبانو ته د محفوظ لارې ورکړل شي. مونږ په هغه غوښتنه هم عمل وکړو. بیا هغوی د مذهبي عالمانو د کانفرنس خبره وکړه، مونږ هغه هم ومنله. نو پاکستان دغه ټولې غوښتنې ځکه ومنلې چې غواړي په افغانستان کې د سولې او تفاهم لړۍ پر مخ کې لاړ شي او مونږ به دغه لړۍ جاری ساتو. مونږ ولې دغه کوو؟ هغه ځکه چې مونږ په دې خبره پوهېدل یو چې په افغانستان کې امن د پاکستان او سیمې په ګټه دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مودو راهیسې که یو خوا د ورورولۍ او د ګاونډیتوب خبره کیږي، نو بلخوا وخت په وخت د دواړو حکومتي چارواکو ترمنځ په یو بل د تورونو او د لفظي جنگ لړۍ هم رامنځته کیږي. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو کارپوه عدنان سرور یې سبب دا بیانوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ یوه فضا ده، نو ځکه وړې وړې شخړې هم د غیر ذمهوارې بیانبازۍ له وجې زیاتې شي. حالانکه د دواړو هیوادونو ترمنځ داسې ادارې موجودې دي چې یو بل ته خپل شکایتونه رسولی شي. عدنان سرور زیاته کړه،
په زړونو کې چې کوم تریخوالی دی هغه په صحیح توګه لا نه دی ختم شوی، او که دواړو هیوادونو سره دا ادراک وي چې دغه تاوتریخوالی ختمېدل پکار دی، نو باید ورله کار وکړل سي. یو بل ته په رښتیا ویل پکار دی او د اوږدمهاله تګلارو لپاره هڅې کول پکار دی، او په وړو وړو پیښو ډیر سخت غبرګون ښکاره کولو څخه که ډډه وکړل سي نو بیا دغه تاوتریخوالی ختمېدای سي. ګوره که څه پیښه وسي نو دواړه هیوادونو له پکار ده چې لومړی د هغې پیښې له مختلفو سرچینو پخلی وسي، نو بیا دې فریلبزي جنګ کوي. او بله خبره ده چې رسنۍ هم ډیر غیر ذمهواره رول لوبوي او د سیاک او سباق څخه پرته په خبرونو کې ګرمي پیدا کوي.
هیجان انگیز قسم کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
د تیرو څو ورځو راهیسی افغان چارواکي وایي چې د پاکستان لخوا په افغانستان کې د سولې د بهیر مخه نیول کیږي. په پاک افغان پوله بغیر د افغانستان له اجازه پوځي فعالیتونه کیږي او د پاکستان لخوا په افغانستان کې مارټر ګولې وشتل کیږي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی ورزو د خبرونه په دې برخه کې د پاکستان د کراچۍ ښار ته په دغه ښار کې تیر شپه د رینجر ځواک په یو ګاډي بمی حمله شوې ده چې لامل یې د دغه ځواک سلور سرتیری وجل شوی او 15 نور جوبل شوی دي. وسوالو طالبانو د دغه 14 ذمہداری منلې ده. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو د خبريال ظفر کریمی په دې رپورت کې اورو.
د شروع یا چهارشنبه په شپه د کراچۍ ښار په 15 نمبر کورنګۍ کې 14 شوې چې له عمله یې د نیم فوجي دستو یا رینجر ځواک څلور سرتیری وجل شوې دي. په کراچۍ کې د رینجر ځواک ویان میجر سپتین د چهارشنبه په شپه رسنیو ته ویلي دي چې پیښه هغه وخت مخکې ته راغلې چې د رینجر ځواک ټرک په سیمه کې د غزمې کولو وروسته خپل مرکز ته د ننوتو په حال کې وو. د 14 له عمله د اوختې مرګ جوبلې په اړه د کراچۍ د جناح هسپتال مشر ڈاکٹر سیمی جمالی 13 شپنا وقتا مشال ریڈیو تو ویل دی وای روختون ته درې مړي راوړل شوي وو. یو زخمی بیا وروستو په هسپتال کې سا ورکړه. د دې ترڅنګ 15 تنه زخمیان هم روختون ته راوړل شوي دي. مړي او جوبل ټول کسان د رینجر ځواک سر تیری دي. پولیس چارواکی وای په پیخه کې دوه لارویان هم جوبل شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر طاهر نوید د 14 په ځای کې رسنیو ته ویلي چې رینجر ځواک په دې وروستیو کې د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د لټون عملیات تیز کړي دي او شاید همدا لامل وي چې دوی په نښه شوي دي. ڈی آئی جی طاہر نوید وائی د رینجر ځواک سرتیری په ښار کې په هدفي عملیاتو بوخت دي. شاید د دوی په نښه کېدو یوه وجه دا وي. د دې نه علاوه دوه یا درې نورې وجې هم کېدلی شي. پولیس له دې ټولو زاویو د پیښې پلټنه کوي. عینی ګواهان وایي 14 زورهوره وه او له امله یې د رینجر ځواک ټرک ته سخت زیان اوښتی دی. د بمونو د خونسا کولو ادارې یا بم ډسپوزل سکواډ چارواکي وایي 14 په سیمه کې د ځای په ځای شوو بارودي موادو له چولو څخه مخې ته راغلې ده. د یادې ادارې یو چارواکی په دې اړه وایي دا یوه نیمه کیلو چاودېدونکي توکي وو. کېدی شي دا د سیمټو څخه په جوړ شوي بلاک کې ځای په ځای شوي وو. دغه مواد د ریموټ کنټرول له لارې چول شوي چې له وجې یې یا د 14 مخې ته راغلې ده. یاد دی وی د دې نه مخکې هم په کراچۍ ښار کې د رینجر ځواک سرتیری وخت په وخت په نښه شوې دي، خو یاد پیښه په یو داسې وخت کې مخې ته راغلې چې پولیسو او رینجرو په کراچۍ ښار کې د شرخوخو په ضد د لټون عملیات تیز کړي دي. د چهارشنبه په ورځ د کراچۍ سی آی ډي پولیسو خبري غونډې ته ویلي وو چې دوی د لشکر جنگوي ډلې یو ځایي امیر او دوه نور هدفي وجونکي نیولې دي. د یادې پیښې پړه ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریکي طالبان پاکستان په خپله غاړه اخیستې ده. د یادې ډلې ویان احسان الله احسان د چهارشنبه په شپه له نامعلوم ځای څخه د ټلیفون له لارې مشال رډیو ته ویلي چې د پاکستان امنیتي ادارې د دوی په هدف دي او ترسره شوې 14 هم په دغو ادارو د کیدونکو حملو کړی ده. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په دې د خبرونه په دې برخه کې وردو جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان د هلکا ان اے 2 سلوي ختم باندې د خرابو امنیتی حالاتو په وجه 2003 کال کې ټول ټاکنې نه وشوي او را روانو ټول ټاکنو د پاره د غلطو امیدوارانو انتخابي هلې ځلې توندې کړې دي. خو دغه خلک وایي لا هم د کډوالۍ جون کوي. سعودي د پاره دی په ټانک او ډی خان کې پولینګ سټېشنې جوړې شي. د مشال همکار په تفصیل راکړي.
په 2003 کال عامو ټول ټاکنو کې د سویلي وزیرستان حلقہ ان اے 2 سلوي باندې د خرابو امنیتی حالاتو په وجه انتخابات نه وشوي او دې ځل چې د ټول ټاکنو وخت رانږدې کیږي نو د یادې حلقے خلکو هم انتخابي هلې ځلې توندې کړې دي. د پولیټیکل انتظامی چارواکو په وینا یادې حلقے لپاره 15 نه زیات انتخابي امیدوارانو کاغذونه وصول شوي چې د آزاد امیدوارانو په ګډون د بیلابیلو سیاسي ګوندونو امیدواران هم شامل دي. د یادې شوې حلقے خلکو په وینا په اول ځل د سیاسي پارټو په ټیکټ ټول ټاکنو دپاره خوشاله دي. جنوبی وزیرستان حلقہ این دو سلویغ باندے جمعیت علماء اسلام جماعت اسلامی او مسلم لیگ نواز ڈلے خپل امیدواران نامزد کڑی چپٹان کوڑی خان کے یہ انتخابی دفترو نا جوڑ کڑی او بازارونو کے یہ پوسٹر او بینر لگے دلے دی دا جنوبی وزیرستان الیکشن کمیشن پوینا دے زل پیادہ حلقہ کے یو لاکہ تزر اشپک پنزو سوٹونا رجسٹرڈ شوی چپکے آتش پہ تزر اشپک سوا و پینز نوی نرینا او یو کم سلویغ زرا درے سوا و آویا زنانا وٹونا شامل دی دا مسلم لیگ نواز ڈلے امیدوار دلاور خان میسود وائی چه تیرو ٹولٹاکنو کے دا یاد حلقے خلق مایوسا کڑے شوی ول او کدا زل ہم پر انتخابات و نشی نو دغا خلق با نور ہم مایوسا شی
دی میرا دی نمائندگی دی نو آجب کول بندے پکون بندے چا حالات رو گلد آغا خو وقت آئی چه تکلیف شی میرا تیر کردی ویس حد در بداری و ویس پا 2013 شی دی میرا پیرا پیرا امید آئی و دور کا الیکشن نو شی زخ پلدان سی آئی چه میرا حلقا چه بخی دی صفحه هستی نامی چاو نشی گچیری پینزه کولا نور هنده سی رو بندی
پہل کا این دو سلویغ جنوبی وزیرستان کے پا 2009 کال کے دا وسلہ والو پر زید فوزی عملیات پیل شوی ول چلا عمل آئے دا دولتی شمیرے ترمخا سباندے دو آتیا زرا کورنائی بے کور شوی وے چلا ہم پٹانگ ڈی خان او دا ملک پا بلا بلو سیمو کے بغیر دا کیمپونو جوند کوی آزاد امیدوار او پخوانے بیوروکریٹ عبدالرحیم برکی وائی الیکشن کمیشن تا پکار دی چه دا دغا کڑوالو لپارا دے پٹانک او ڈی خان کے پولنگ سٹیشن پرانی زی
فیسیلیٹیٹ کڑی وائی رائٹ آف ووٹ پراپرلی ور کڑے وائی چه بھئی دیکھ دے داتا رتلائش وی آئی ڈی پیز چه وی ریکویسٹ فار پولنگ فیسیلیٹیز ان ڈی خان از آلریڈی گیون ان ٹانگ
پدے ورستیو کے الیکشن کمیشن ویلی وو چه ملک دننا کڑوالو تبا پا کیمپونو کے مرکزونا جوڑا ولی شی چه دوی هم دخپل خوخ امیدوار تا ووٹو نا ورکڑی خود جنوبی وزیرستان کڑوال دا کیمپونو پر زائی پا بلا بلو سیمو کے دخپلو خپلوانو او یا پا خپلا دا کرایو پا کورونو کے پاتی کی گی نو دغه کډوال با بیا د جنوبی وزیرستان حلقہ این دو سلویغ باندے خپل ووټونه څنګه وکروي د جمعیت علماء اسلام سینیٹر صالح شاہ وائی
زه خدا 100% امید ستا چې په مسعود کښو دور ته الیکشن خامخا کیږي دوی چیف الیکشن کمیشنر ته مشه درخواست ورکړی دی چې مشه دا په ټانک شي په ڈی خان شي
دا جنوبی وزیرستان حلقہ این دو سلویغ باندے ٹولٹا کنے شوے وے او پا 2008 کال کے دا خراب امنیاتی حالاتو پا وجہ پا یادا حلقہ کے انتخابات نو شوی چه دغه خلق دا پاکستان پا قومی اسمبلی کے دا خپل نمائندانا محروم شوی ول
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی را روانې ټول ټاکنې بعد مئی په یولسمه نیټه کیږي په پیښور کې زموږ همکار شبیر جان د ځینې رای ورکوونکو نه پوښتلی دي چې دوی د را روانو ټول ټاکنو نه څه تمه لري نو هغوی وایي
امین اخبار کار کو شدا خپل مزدوری نہ کو چوک مبان خیال نہ سکی او جے مو فاغ لا ور تو مو خیر خواوی مو سرا خکئی مو سرا منڈ و ترنڈ و مو دا سار نہ وذ پیزا باجے نظر تا اخبار کر سو گھر میں روٹے مو کور کو بازار پہ تو رو روٹے نہ شو پڑے
منگ دا باجا وڑی جن سے خلق یو بدیل خلاف کرا غلی ودی پہ خبر تا کنا منگ عدالت و سازر وا کے چوک جرابے خرچے چوک نہ سوا کو نہ خرچو ریکارڈ بار بانے کنا راتلون کی انتخابات کے بارے خیر اس منگا خپل کورانے کے سلا کو کنا غریبانو خیال ساتھی
نم میں جمعہ خان رے عمر با میں 80-85 سال عمر یار منگ لے سم نلی کڑی اور یہ پاڑا اللہ خپوئی گی نو چو چالا باور کوئی اور خدا وقت کاتا رنو
زما جی نم سمی دین دے یہ مالا در خانے رکشہ چلو ما یار من غریب غریب خلچی کمیو غلط سڑے خو مون تو الخ کارش دی اٹھنو گٹی او پکور سے باندی کینی چدا سڑے سمرا غلط تے او سمرا سم دے ازیرا خو مون تو فزائر خو مون تو خخ کاری چدیرا راشی ملت او زاریان او دروازی لا او د کلی کسان مو سره وی چیر دازل دل ووٹ ور کی او دازل دل ووٹ ور کی نو بس مون ور تو ووٹ واچو یاره ورکو چې دې له نوی نوی کسان دی هغه دن مولیان نیو و تیر زل ولم ورکړي وټم ورکړي ولم مولیان ولا
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کې پښتونخوا کې دولسنی می وجه کې دونکو دی ملی حامد زاده تورو د خبرونو لنډیز دپاره
په فرا ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا په پرونی ډلهیز برید کې 350 کسان وژل شوي دي او تر سلو زیات ژوبل دي. افغان ولسمشر حامد کرزی په یو بیانیه کې د فرا ولایت پیښه یو ټول وژنه بللې او په سخت ټکو کې خندنه کړې ده. تیره شپه د کراچۍ په 5 نمبر کورنګي کې 14 شوي چې لامل یې د رینجرز واک سلور سرتیري وژل شوي دي. پیښه هغه وخت مخې ته راغله کله چې د رینجرز واک ټرک په سیمه کې د غزمې کولو وروسته خپل مرکز ته د ننوتو په حال کې و. د یادې پیښې پړه طریقې طالبان پاکستان په غاړه اخیستي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تیر ورځ د غرمې روسه د ترکیې د دفاع له وزیر خغلی عصمت یلماس سره وکتل. دواړو لورو په دې کتنه کې د افغانستان او ترکیې ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د سند د بشپړولو د کار په اړه خبرې اترې وکړې. د اروپایي اتحادیې د خارجه پالیسۍ مشر کاترینا شتین د شورو په ورځ پانکره کې وویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکو خبرو ته په محتاط ډول خوشبینه ده. هغې وویل دا ډېره مهمه ده چې په راتلونکو څو ورځو کې د قازقستان په الماتی کې له ایراني چارواکو سره په دې په خبرو کې یو څه پرمخت غوشي. رپورټونه وایي چې اسرائیلی ځواکونو تیر شپه په غزه پټه کې یو فلسطینی ځوان وژلی. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ غزه پټه په ځینو برخو کې د نوې پورس په اسرائیلی جیل کې د یو فلسطینی قیدی د مرګ په غبرګون کې احتجاج پر مهال نښتې شروع شوې. شمالي کوریا پوز واشنگتن ته خبرداري ورکړې چې یو بیرحمه حمله چې پکې د اټومي وسلو د استعمال امکان کېدی شي لپاره پوز تیار دي. د شمالي کوریا مرکزی خبری اژانس پوز یو ناڅرګند بیان د خپلې ویلي چې د امریکا د جارحیت په جواب کې ځواکونو ته د کوي او عملی پوزي کاروای کولو اجازه ورکړل شوې. او د روس د بیړنیو چارو وزارت چارواکي وای په چشنیا کې په سلویخ منزله ودانۍ کې لګیدلې اور د زیارت په سهار مړ شو. چارواکو ویلي دي چې په دغه اور کې چاته مرګ ژوبله نه ده وخته.
اوریدونکو خبرونه تر زمونږه همکارې ملیحا میرزاده وړاندې کول. اوس وردو چې د پاکستان د کورونو مطبوعاتو په ځینو اداریو کې سره غلې دي. په اسلام آباد کې زمونږ همکار سراج احیر په دغو کې ځینې لوستي او تاسو دپاره دا رپورټ برابر کړی.
نن چې د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې په کومو موضوعاتو لیکلې دي هغه څه په دا ډول دي. د پېښور نه خپرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پاک پوسټ تر لخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلي دي چې پاکستان یو پرامن او مستحکم افغانستان لیدل غواړي او د یو امنناک مستحکم او متحد افغانستان په خپل دریځ ټینګ دي او د دې مقصد ترلاسه کولو لپاره د افغان مشر تابله اړخه د شروع کړې شوې امن پروسې بریالیتوب ډېر ضروري دی او په حق لا چې کوم ګامونه پورته کیږي د هغې ملاتړ پکار دی. د ادارې په وینا چې جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلي دي چې باید انصاف د افغانستان د خاورې نه د پاکستان په خاورو کې دونکو بریدونو باندې هم نظر ولري. ادارې مخکې لیکي چې افغانستان کې د امن او سولې د پروسې لپاره یقینا چې د پاکستان او افغانستان کردار ډېر زیات اهمیت لري خو دې سره سره به په موجوده وخت کې د امریکې لخوا کردار لوبول هم ډېر ضروري وي ځکه چې د امن مسله یو نړیواله مسله ده او د امریکې او د نړۍ د نورو هیوادونو لخوا افغانستان سره مرسته جاري ساتل د موجوده وخت اهمه غوښتنه جوړیږي. اداریه زیاتوي چې په دې خبره نه صرف د وړاندې راسي د پاکستان افغانستان او امریکې مشران متفق دي چې افغانستان کې تر هر څه وړاندې امن ته اړتیا لیدل کیږي. اداریه اخر کې لیکي چې د پاکستان د پوسټر لخر جنرال کیانی چې د ایساف کمانډان جنرال جوزف ډینفورد سره په ملاقات کې د افغانستان د خاورې څخه د ځینو بریدونو خبره کړې ده باید چې دغه بریدونه زر تر زره ودرول شي ځکه چې د دې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې تاوتریخوالی مخې ته راځي. مشرق پښتون خپل ادارې کې وایي چې سعودي عرب کې وړاندې ورځو کې یو شمېر پاکستانی خواریکخ اونیولې شو او هغوی بیا پاکستان ته راولېګل چې اکثریت پکې د دیر د سیمې وو. اوس هم بعضی خلک د مام جیل کې بندي خو د دوی د تپوس هیڅوک نشته. ادارې زیاتوي چې د تیر سمودې راسي پاکستانیانو سره سعودي عرب کې بد سلوک روان دي او په مختلفو مدونو کې سعودي عرب حکومت ته ورکون کارکونکو پیسو کې هم اضافه کړې شوې ده چې ورسره یو عام سړی هر کال تقریبا 9000 ریال سعودي حکومت ته ورکوي چې ورسره هلته د موجودو پاکستانیانو کارکونکو ژوند ډیر ګران شوی دی. اداریه زیاتوي چې بل خبره دا هم ده چې فلپاین، بنگلاديش، هندوستان او نورو غیر مسلمو ملکونو خلکو ته په پاکستانیانو فوقیت ورکړې کیږي، حالانکه سعودي عرب د پاکستان ملګری او رور ملک دی او هر سخت کې د پاکستان ملاتړ کړی دی، خو کېدای شي په نړیوال کچ راتلونکو بدلونونو سره د دواړو ملکونو په تعلقاتو اثر پرېوتی وي، ځکه چې د دې نه وړاندې سعودي عرب کې پاکستانیانو سره دارنګ سلوک نه کېدو. نو باید چې د پاکستان اعلی چارواکي دې اړخ ته پام راوګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي که څه هم داسې رپورټونه دي چې د چین خارجه وزارت خپل زوړ ملګري هیواد پاکستان باندې د 1000 میگا واټو اټمي ریاکټر د خرڅولو پلان لري، خو تر اوسه چین د دې خبرې تصدیق نه دی کړی. ورځپاڼه لیکي دغه تړون د واشنگټن لپاره یو د اندېښنې وړ خبره ده. که څه هم ظاهرا پاکستان د امریکا یو ملګری هیواد دی، خو د نړۍ په هغو ملکونو کې شامل دی چې پکې اټمي وسلې د تیزی سره وده کړې ده. دغه هیواد د مذهبي توندلاریتوب، بې ثباتي او اقتصادي بدنظمي سره مخامخ دی. ورځپاڼه لیکي د پاکستان په شان هند هم د اټمي وسلې د نه خورېدلو تړون لاسلیک کولو نه انکار وکړ چې په هغه وخت نوې دلی د نړۍ د اټمي تجارت نه بیل شو. وروسته بیا د هند او امریکا ترمنځ یو تړون سره په هند بندیزونه د لرې کولو ژمنه وشوه، خو په دې شرط چې هند د اټمي موادو د نړیوال انتقال د چارو ذمهواري ډلې اس جی نه د اټمي تجارت اجازه ترلاسه کړي او ورسره د حفاظتي اقداماتو یو راضینامه لاسلیک کړي چې لمخې به د اټمي انرژي نړیوالې ادارې IAEA ته پاول ځل د هند غیر پوځي اټمي مرکزونو ته د تللو اجازه په لاس ورشي. د اټمي وسلو د نه خورېدلو د چارو ماهرینو په اوباما انتظامی غږ کړی دی چې د چین او پاکستان ترمنځ یا تړون چیلنج کړي. د هغوی په باور دا د چین لخوا د اټمي سپلای ګروپ NSG سره د شو ژمنو خلاف ورزي ده چې لمخې یې غړي هیوادونه هغه ملکونو ته اټمي مواد نشي برآمدولی چې د اټمي وسلې د نه خورېدلو د تړون برخه نه دي، لکه پاکستان. ورځپاڼه لیکي د اوباما انتظامیه دا نشي کولی چې په آرام کینی او هیڅ اونکړي چې د اټمي وسلې د نه خورېدلو پالیسي ټکی د خپلې خارجه پالیسي مهم بنیاد ګرځولې دي او اوس چې په NSG باندې اعتماد په خطر کې دی، کولس مشر د پاکستان او چین ترمنځ د تړون په لړ کې څه موثر چیلنج وړاندې نه کړ، نو په هغه باندې به هم باور اغېزمن شي. بلخوا څېړنیزه اداره سټریټفورډ لیکي افغان ولسمشر حامد کرزي به په 2014 کې له هیواده د نیټو ځواکونو د وتلو د پلان نه 3 میاشتې مخکې د خپل واک موده پوره کړي. د ادارې په خبره کرزي د طالبانو د حکومت نه پس د هیواد یوازینی ولسمشر دی او د هغه تک د 2014 وروسته د هیواد د استحکام په اړه پوښتنې راپورته کوي. له دې سربیره یوه مهمه خبره دا ده چې د کرزي صدارت ختمېدلو سره سم د طالبانو سره د سولې خبرې هم پیچلې شوې دي چې لاول نه ستونزمنې وي. اداره د طالبانو د خوښې حکومت او په غربي طرز د موجوده حکومت ترمنځ د توازن په هکله پوښتنه راپورته کولو سره لیکي چې ملا عمر یوازې د موجوده ولسمشر ځای نه نیول غواړي، بلکې هغه داسې یوه پاچاهي غواړي چې د نیټو ځواکونو د وتلو وروسته په سیاسي دور کې د مذهبي چارو مشري هم وکړي. داسې نه ښکاري چې واشنگټن به د دې سره ومني، خو د کرزي تک د دننه نه نظام کمزوري کوي. د سټریټفورډ په خبره آیا د کرزي جانشین به د افغان ریاست استحکام په ځای وساتي چې دا ډول د طالبانو سره مذاکرات وکړل شي، او آیا افغان پوځ به په داسې حال کې د جهادي غورځنګ سره مقابله وکړل شي که چېرې د نیټو ځواکونو د تګ نه وړاندې کومه راضینامه ونه شوه؟
پختو وای مشال ریډیو وار
اوریدونکو که پختو لوستلی شي نو مشال ریډیو .com ته لاړ شئ. په دغه زمونږ ویب پاڼه باندې تاسو خبرونه، مرکې، شننې، تصویرونه هر څه واورئ. ورته د دې خبرونې بل یو راپور ته د خیبر پختونخوا سوات سیمه کې په ځینې خبریالانو د پولیس لخوا د تشدد کولو په ضد د احتجاج لړۍ روانه ده او دوی غوښتنه کوي چې تشدد کوونکي پولیسو په ضد کاروي وکړي شي. په دغه اړه د سوات څخه تفصیل لا کوي د مشال ریډیو نماینده نیاز احمد خان، او دا رپورت د مظاهره چیانو په چغو پیلېږي.
سواد سید شریف کې پولیسو هغه وخت په یو ځی خبریال سید الرحمن تشدد وکړو کله چې هغه د رافور لپاره روغتون ته ورتلو. د خبریال تر مخه پولیسو په دوی تشدد وکړو، کیمرې ته ما تکړه او بیا په تانه کې د هغه رافور هم نه درج کولو.
انستلار نو موږ هغه لار سپا کولو په دغه دوران کې پولیس الکار راغی ته زوم په کار کې مداخلت کوي، او هغه چې د نو په دغه کې زموږ تلخ کلامي وشو، هغه به موږ باندې تشدد وکړو، زموږ کیمرې ما تکړه، زموږ جامې وشلولې، او دا غي نه پس بیا موږ تانه ته لړو. پولیسو بیا زمونگا فیار ناغستو بیا دا سواد جنرستانو چی دے مظاہری اکڑی
پس سواد کے دا خبریالانو ٹولن سواد پریس کلب چیئرمین رشید اقبال وائی چی پولیس دا خپل پیٹی بند ملگری پزید مقدمہ درج کولو پزائی پزی نورو خبریالانو دا ترہگرائی مقدمہ درج کری او دوی اس دا گرنی چی دا پولیسو لخوابا خبریالان نور هم زپلے کی گی
ما تا دا سخکاری چی پس سواد کی صحافیانو تا بلکل تاپوز نشتا دا کم معاملہ چی روانا دا کپدی زر تر زر قابو وانا چولے شونا زما خیلے چی صحافیانو نور هم زر دو کوکشی او زما دا یرا دا چی را روان کم الیکشن دے نو آغا با شفاق هم پا دے و جوانا شی زکر چی زما صحافیان کم مرگری چی پولنگ سٹیشنو تا رپورٹنگ لزینو پا آغا پولنگ سٹیشنو پا دروازو با پولیس والاری
دا سواد خبریالانو دا حکومت سخا دا دغی پیخی پا عدالتی توگا دا پلٹنو غختنی کری او وای چی دا دغی احتجاج لڑای با تر هغه پوری روانوی تر کوم پوری چی دا دوی غختنی پورا کرای شوی نوی پا دغا لڑکی مو چی کل دا سواد زلی پولیس مشر گل افضل خان اپریدی او بیا دا سیدو تانی مشر اس اچو حنیف خان سخا پختن اکرا نو هغوی پا دا اڑا سق اسما بیان ورکولو سخا انکارو کو نیاز احمد خان مشال ریڈیو سواد
اوریدن کو تاسو مشال ریڈیو تا غواکی د برټیش کونسل اف پاکستان یو سروے کې راغلی چې پاکستان کې ځوانان جمهوریت نظام نه خوښي او شریع او پوځي نظام ته اهمیت ورکوي دا سروے داسې وخت کې مخه تراغلی دا چې د روانې میاشتې په یو لسمه نیټه ټول ټاکنې کېدونکې دي نو د دې سروے غټو ټکو او د دې پاړه د تجدید کارانو نظر د اسلام آباد نه رابیا اکرم خان د رپورت کې را لېږلې
د ښه سیاسي نظام په اړه شوې د یو پښتنې په جواب کې د ټولو زیات ځوانانو د شرعي نظام په حق کې خپل ووټ ورکړی دی په دویم نمبر یې پوځي نظام او په دریم یې جمهوری نظام خوښ کړی دی د سروې په اړه پښتنې 13 کاله نه تر یو کم دیرشم کاله عمر پورې ځوانانو نه شوې وي چې پکې 97% نه زیات ځوانان وایي چې ملک په صحیح اړخ نه دی روان د برټش کونسل له اړخه شوې سروې په اړه تجزیه کار عائشه صدیقه مشال ریډیو ته وویل
مذہب ہماری زندگی میں اور ہمارے سیاسی نظام میں
دا وای د ضیاء الحق دور نه مونږ په کم ډګر روان یو نو دا غین مذهب زمونږ سیاسی نظام کې راوستي شوی دی او ځوانان چې دا وای چې شرعي نظام پکار دی نو زما په خیال اغه ته چې کم ټریننګ ورکړی شوی دی نو په هغه حساب دوی دا کوي او تر څو چې دا وای په جمهوریت نظام کم اعتماد دی او په پوز زیات نو کوګوري چې کمی داسې معاشري وي چې په هغه کې پوز حکومت کوي نو هلته یو مسله کم چې مخې ته وي نو هغه دا چې کله سیاسي معاشي حالات څخه نه وي نو بیا خلق دا غواړي چې پوز دی راشي دا مسله دی صحیح کړي دی مطلب دا نه دی چې اغوی جمهوریت نه غواړي بلکې اغوی اعتماد په جمهوری ادارو نه وي چې د یو بحران مقابله وکړي د غرنګ د کوهارت یونیورسيټي وایس چانسلر ډاکټر ناصر جمال وایي چې زمونږ کام هر څه پتا دی کې کول غواړي خو خبره دا ده چې هر څه لپاره خپل یو وخت پکار وي چې هغه په صحیح طرف روان شي دی زیاتوي
پاکستان په ژوند کې په هغه وخت کې دی چې پاکستان ډېر ګران وخت تیرې دی نو دا ذهن کې ساتل دي چې را کب من دا فکر زموږ د تعلیمي نظام ورکولی شي چې را موږ په کومه په یو ورځ کې نه جوړیږي نه په یو هفته کې جوړیږي او دې بدنه چې کله هم نوې سو کس راشي ډېر زیات امیدونه دي او کال به نه وي تر شوی چې دا غا کس موږ کنډم کول شروع دا بل دې کس انتظار کو نو زه خو داسې حیرانه نه یم چې را موږ زلمه کول شوی هغه دا وایي چې دې مسلو حل شوی هغه په ډیکټیټرشپ کې دی یا په بل نظام کې دی ما خو خپل ذاتی دا فکر دی چې کډېرم بدشي جمهوریت یا هر
دغه سید ملکن یونیورسيټي د نفسیاتو د سانګي پروفیسر نور فاطمه وای چې په ملک کې کم حالات روان دي نو ولس د جمهوریت نظام نه تنگ شوی دی
ایز ا سایکالوجیست چې تاسو خبرو کوم دی کې دا خبره ده چې د دوه کم بیسیک نیډز چې کم دي کنه هغه دومره لکه نه دي سټیسفایشي ای په فرستټیو پوزیشن کې پاتې دي د دوه انزایټي د ټول های شوی دی نو د هغه د لاسه غوښته د دیموکراسي لکه هغه میننګ د دوی چې بیسیک نیډز دیموکراسي نشي سټیسفای کولای هغه په
د سروې مطابق چې د ځوانانو له د فکر وړ خبره ګرانی او زیات نرخونه دي او تقریبا 80% ځوانانو وویل چې کم صورتحال 15 کاله مخکې په دې ملک کې وو نو هغه اوس زیات خراب شوی دی رابیا اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ د خیبر پختونخوا نه کامی سملای کې اته د زنانو مخصوصو چوکو د پارا سیاسي ګوندونو 2 سلويخت نمونه وړاندې کړې دي نور تفصيل د خالد خان په رپورت کې اورو
دا خیبر پختونخوا نه قومی اسمبلی کې اته د زنانو محسوس چوکو د پاره سیاسي ګوندونو دوه څلوېښت نمونه د صوبې انتخابي کمیشن ته وړاندې کړي دي چې د شورو په ورځ انتخابي کمیشن د دغې امیدوارانو او د هغوی د کاغذونو کره کتنه وکړه. د انتخابي کمیشن یو چارواکي سویل احمد په وینا دا قومی اسمبلی اته محسوس سیټونو د پاره ټول او اویا درخواستونه جمع شوي وو چې پنځه دېرش پکې رد کړي شو. د سیاسي ګوندونو له اړخه پاکستان پیپل پارټۍ لس، جماعت اسلامي او جمعیت علماء اسلام اته اته، تحریک انصاف اوه، عوامی نیشنل ګوند سلور، مسلم لیگ نواز درې، قومی وطن پارټۍ دوه او جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې سلور نمونه غوره کړي وو. د عوامی نیشنل پارټۍ له اړخه بشرا گوهر، جمیله ګیلانی، زبیده احسان او مسرت شفیع نمونه غوره شوي دي چې بشرا گوهر او جمیله ګیلانی پکې مخکې هم د قومی اسمبلی غړي پاتې شوي دي. د خپل ګوند الیکشن کمپین کې برخه اخیستو په هکله بشرا بیبي وایي
ټول واخلو کنه مونږ ټول زو مخکې سالو کمپین کې مونږ اکټیولی پارټیسپیټ کړی دی دیز البوم اکټیولی او زما خواهش کو نیچرلی ودای چې ثواب ہے کہ دغه کار مې عمل تزیاد کړی دی او نورو ضلعو کې به مونږ زما
دغه شان جماعت اسلامي د عائشہ سعید، سمیه راحل قاضی، بلکیس مراد، افتاب شبیر او سلور نور زنانو نمونه غوره کړی دي او د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې په قومي اسمبلی کې د پښتونخوا نه اته زنانو محسوس چوکو د پاره اته نمونه غوره کړی دي. چړومبې سلور پکې شاهد اختر علی، نعیمه اختر، فرحانه بنوري او ستاره افرین دي. په ټول ټاکنو کې د زنانو د اوټ اچولو او برخه اخیستو په هکله د خدای بهلی قاضی حسین احمد لور، سمیه راحل قاضی مشال ریډیو ته وویل
د ښځو د پارټیسپیشن او د ښځو د برخه اخیستو نه بغیر یو معاشره هم ترقی نشي کولی. زه دا غواړم چې مونږ د خپل روایت خیال وساتو. زمونږ د پښتونولۍ چې کوم روایتونه دي، د حجاب، د پردې، د خپل اقدارو، د خپل د دین سره د مینې، هغې ټولو روایتونو مونږ خیال هم وساتو. او کوم چې د نوي دنیا چیلنجز دي او د نوي دنیا کوم تقاضی دي، هغې ته دم ځان تیار کړو چې هغې کې پښتنې
دا پاکستان تحریک انصاف د قومی اسمبلی اته زنانو چوکو د پاره اووه نمونه غوره کړي دي چې نفیس عنایت الله، مسرت احمد زیب، ساجد ذوالفقار او د عائشه ګلاله نمونه غوره شوي دي. عائشه ګلاله چې د قبایلي سیمې جنوبی وزیرستان سره تعلق لري وایي پکار ده چې قومی اسمبلی کې قبایلي زنانو د پاره هم محسوس چوکې اعلان کړي شي.
چونکہ مخبل تعلق ساؤتھ وزیرستان نہ دے، بدقسمتی سرا دے فاٹا ویمن چې کم ریزرو سیٹس یا کانسٹیٹیوشنلی نشته دی او هغه کې دے مونږه فاٹا کم پارلیمنٹیرین چې سابقہ دے هغه ډیر زیات غفلت ته او ډیر زیات خپل لاپرواہی ده چې دی دا اوسه پورې یعنی 21 فیصد ته مونږ داخل شوی خو دی اوسه پورې دا نه دی کړی. پنځه کالونه همدا ستیر کړل.
دا پاکستان پیپل پارټۍ له اړخه د قومی اسمبلی اته زنانو سیټونو لپاره لس نمونه غوره شوی دي چې اسما عالمگیر، شازیا اورنگزیب، نیلوفر بابر، فائزه رشید او شپږ نور نمونه پکې شامل دي. دا یادونه ده چې شازیا اورنگزیب د مردان حلقہ ان نه هم نه د پیپل ګوند له اړخه هم کاندید ده، چرته چې به هغه د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر هوتی او د پاکستان مسلم لیگ نواز خواجه محمد خان سره مقابله کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، هم د پاکستان د روانو ټول ټاکنو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د اټلانټیک په نامه امریکایي مجلې په یو څیړنیز راپورټ کې لیکلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د راتلونکو انتخاباتو لپاره د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د کمپاین له تګلارو نقل کوي. په دې راپورټ کې دې ته کتنه شوې ده چې د عمران خان ګوند په انتخاباتو کې د بریالیتوب لپاره څه ډول تر خلکو د ځان رسولو هڅه کوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې راپورټ غټ ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
اټلانټیک مجله لیکي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل انتخابي کمپاین په ترڅ کې له هغې فارمولې کار اخلي کومه چې د 2008 کال په انتخاباتو کې امریکایانو ته وړاندې کړل شوې وه. مجله زیاتوي عمران خان د پاکستان په ګڼ نسلي ولس کې د خپل مخالف او اوسني ولسمشر آصف علي زرداري په وړاندې د هیلې او بدلون لټکو کار اخلي. همداسې امریکایانو د پخواني ولسمشر بوش په دوره کې کړی و. د اټلانټیک مجلې په لیکنه د پاکستان ولس یو پلو په حکومت او انفراستراکچر کې په هر کچه له درغلیو سره مخامخ دی او بل پلو بلواوي، جرم کوونکي ډلې، فرقواریت، مذهبي تشدد او زیاتېدونکي جرمونه د ملک د اقتصادي ودې په وړاندې لوی خنډونه دي. مجله زیاتوي د ناهیلۍ په دې فضا کې عمران خان هم د امریکایي ولسمشر باراک اوباما له هغې فارمولې کار اخلي کوم ته چې هغه د هیلې نوم ورکړی. د مجلې په لیکنه عمران خان په ډیر بریالیتوب سره د اوباما د تګلارې ژبه عملي کړې ده او د دې لپاره یو څه بدلون پکې راوستي دي چې د پراخ نظری اسلام پیغام پکې ځای کړي. اټلانټیک زیاتوي عمران خان ځان ته سونامي وایي، کوم چې د هغه په فکر یو داسې سیاسي خوځښت دی چې د پاکستان په اوسنی نظام کې بدلون رامنځته کړي. نوې میډیا په 2003 کال کې د امریکای ولسمشر باراک اوباما په انتخاباتي کمپاین کې ډیر مهم او مرستندوی رول لوبولی و. د مجلې په لیکنه د پاکستان تحریک انصاف هم له دې لارې ګټه پورته کوي. پر ټویټر تر نیم میلیون زیات څارونکي لري. نږدې 1,00,000 کسان یې د فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده. په لسګونه زره کسان په یوټیوب کې د هغوی ویډیو ګوري او همداسې په ګوګل پلس نومي پاڼه کې عمران خان د نړۍ له بېلابېلو برخو د خلکو د پوښتنو ځوابونه ورکوي. د اټلانټیک مجلې په لیکنه دا تر اوسه نه ده معلومه چې د عمران خان دا دومره مینوال به په انتخاباتو کې هم راڅرګند سي او کنه. خو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما تغیر کړل سوې تګلاره له عمران خان سره په دې کې مرسته کوي چې خپل پیغام تر ولسه ورسوي او هغوی وهڅوي.
اوریدونکو، د امریکا د ډیلی بیست ویب پاڼې د پاکستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د لیکوال فصی محمد مکاله خبره کړې ده. نوموړی په لیکنه کې د وړاندو چیلنجونو او خطرونو جاج اخلي. لنډیز بالا عبدالحی کاکړ واورو.
لیکوال فصی احمد د انګریزي ژبې د ویب پاڼې نیوز ویک د پاکستان ایډیټر دی. دی ډیلی بیست د نوموړې مقالې ته د پاکستان خطرناک انتخاباتو عنوان ورکړی دی. لیکوال وایي له خطرو او ناندریو ډکو راتلونکو انتخاباتو نتیجې به د پاکستان د بیرته په پښو د درولو یا بیا د بربادۍ لار وټاکي. دا وخت یو شمیر خطرې راوړاندې دي، لکه دا هیواد به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته رامنځته کېدونکي حالات څنګه کابو کوي. بل مسله د پاکستان د القاعده، طالبانو او د هغو د نورو وسلوالو ملګرو ډلو په اړه د نیمګړې پالیسۍ ده. د دې ترڅنګ ګرانی، بیروزګاری، خراب معیشت، د خوراک او توانایي کمښت هغه څه دي چې د راتلونکو انتخاباتو په مخ کې پرتې دي. د لیکوال په خبره له دې سره سره بل مسله د طالبانو له لوري د انتخاباتو د ناکامولو د دړکو ده. د ولسمشر آصف زرداری ګوند، د هغه لیبرال او سیکولر اتحادیان او پخوانی پوځي ولسمشر جنرال مشرف د طالبانو هدف دي. خو دغو ترګرو نواز شریف او عمران خان ته د هیڅ نه ویلو ژمنه کړې ده. فزیه متوای کارپوهان داسې اندازې لګوي چې د طالبانو دړکۍ او د دوی بریدونه بشای د ووټونو اچولو شره او د صفا شفافو او آزاد انتخاباتو مقصد له خطر سره مخامخ کړي. فزی احمد په دې نږدې کې د سوي یوې سروي حواله ورکوي چې دا ځل به شای یو داسې پارلمان جوړ شي چې پکې به هیڅوک غوڅ اکثریت ونه لري.
اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې وردو. افغانستان ته سخت کال د نارنج ګل مشاعرې ترڅنګ د کلتوري میلې په نوم د افغاني مصنوعاتو یو ورځنی نندارتون د اپریل په 3 نیټه د جلال آباد ښار کې جوړ شوی و چې په ګڼ شمیر کې مینوالې نندارې ته ورماتو. په جلال آباد کې د مشال همکار باز محمد عابد هم دغه نندارتون ته ورغلی و او یو راپور یې چمتو کړی دی.
په ننګرهار کې د نارنجګل مشاعرې نه وروسته د اپریل په 3 نیټه په شیرزي لوبغالي کې د افغاني مصنوعاتو یو ورځنی نندارتون هم جوړ شوی و چې په ننګرهار کې بیلابیلو صنعتکارو پکې خپل مصنوعات نندارې ته وړاندې کړي وو چې د مینوالو پامې ورواړوه. په دغه نندارتون کې د ښځو په لاسونو جوړ افغاني لباسونه، قالینې، مربا، اچار او ډول ډول خوراکي توکو ترڅنګ کتابونه او د خطاطۍ نمونې نندارې ته وړاندې شوې وي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم چې په هڅو یې دغه نندارتون جوړ شوی و مشال راډیو ته وویل چې له نندارتون جوړېدو یې هدف دا دی چې د ننګرهار د لرغوني فرهنګ د پیژندنې ترڅنګ په دغه ولایت کې د خلکو پر مټ اقتصادي پرمختګونه خلکو ته ښکاره کړي.
د دې خاصره چې سګنۍ د نارنجګل میله او مشاعره هر اړخیزه شي او ټول هیوادوال او مینوال او ننګرهاریان پکې برخه واخلي. د صنعت او د فرهنګ لپاره یو جلا نندارتون جوړ کړو او موږ غواړو چې د دغه نندارتون د جوړېدو د اهدافو په برخه کې چې وکول شي چې ننګرهار فرهنګ هم خلکو ته معرفي کړو او دغه شان دا چې ننګرهار کې اوس څومره پرمختګونه رامنځته شوي په صنعتي برخه کې هغه هم خلکو ته نړیوالو ته وښيو.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی وایي چې دولت ته پکار دی چې د هیواد دننه صنعتکارو ته اسانتیاوي برابرې کړي.
د نارنج ګل د میلې په خاطر چې دا زموږ نوی میله ده، زموږ خویندې هم د دې نه ځان بې برخې دي، ګڼلې دي چې اشتراک کړی دی او خپل لاسي صنایع راوړي چې تاسو ګورئ په مختلفو شکلونو دي. او دا چې شریفه احمدزی قالین بافي، یعنی درې زره ښځې په ننګرهار ولایت کې د قالین بافي لپاره لري، نو زموږ دولت ته دا پیشنهاد دی چې دا زموږ قالینې ولې پاکستان ته د مینځلو په خاطر، د ماشینري په خاطر لول کېږي. دا باید په ننګرهار ولایت کې د ښځو لپاره دا زمينه مساعده کړي چې دا قالینې باید په خپل په ننګرهار کې ومینځل شي، ځکه که یو خانه پاکستان ته ځي پاکستان به بیرته خپل لیبل وي.
په ننګرهار کې د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون د افغاني تولیداتو په لیدو په دې باورې شوی و چې په راتلونکي کې به افغانستان د صنعت په برخه کې پیاوړی هیواد شي.
کم نن درتون چې د افغاني تولیداتو د خودنی په مخه دلته دایر شوه، او واقعا موږ ته دا هیله او امید راکړل چې موږ په دې وتوانیږو چې په راتلونکو کې هغه څه کمی خواسته چې موږ په دغه برخه کې درلودلې د تولیداتو، افغاني تولیداتو په برخه کې د دې تولیداتو په لیدلو باندې زه ډیر ډاډمن شوم، او دا هیله راکړل شو چې موږ به د تولیداتو په برخه کې ورستر بلی پرمختګ.
د شریفه احمدزی په نوم یو صنعتکار میرمن چې د قالینو تر څنګ د منو په لاسونو جوړ افغاني لباسونه نندارې ته راوړي وو، خوشاله و چې توکوی ښه بازار لرلې وو.
تاسو ګورئ چې نن موږ په ننګرهار کې ولایت کې نمایشګاه ده، په نمایشګاه سره نن د نارنج ګل میله ده. موږ دا خپل مالونه بازار ته وړاندې کړي، نن بازار نه موږ ډېر راضي، ډېر ښه بازار وو، او زموږ مالونه ډېر ښه خرڅو. نن ډېر ښه خاطره درم چې زموږ کومې توکي راوړي وې، د نیم نه زیات خرڅو. توکو لرو چې موږ دغسې نمایشګاه ولرو چې هر وخت موږ مالونه بازار ته ووځي.
څېړونکی استاد محمد اسب سمیم بیا یاد نندرتون کمرنګ یو بل او وړاندیز یو کړ چې په شیرزی لوبغالی کې د صنعتکارو ته په خدالانونه جوړ کړی شي.
ډیره تمه مې و تر دې مرزیا ته تم اخر په ننګرهار کې چې دا ونی شي، دا بچیر ته چې امن دلته دې شکر دې امکانات دلته دې ته طبیعت کولا دلته دا فرهنګ ته مخ خلاص دلته دا او دا زمونږ هنري ذوق او سلیقه کلتوري دا غسی ویل کې چې دا ډیر منتظر ما البته ګيله د ټولو خاغر نکوم چې غدا صنعتي نندرتونونه خپو درول شي او دومره په سر سوړ چلند ورسره کړي. د ختیځ دیوال ته د سر ته سره په خ د لانونو ورته وای، مې د روسه وخت په وخت په دې غرفو او کړکیو په شکل باندې و شي د شدامې وړاندیز دی.
بلخو د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم وای، حسب وکړي چې راتلونکو کال ته په شیرزی لوبغالی کې د صنعتکارو د نندرتون لپاره په خې غرفي یا د لانونو جوړ کړي.
زه به دا پیشنهاد کوم مقام د ولایت ته او دلته به دایمي د شي غرفي جوړې کو چې هر وخت موږ غوړو چې نندرتون جوړ کو، نو سہولت به موجود دي. ته بلتیا نه چې موږ د بازار نه پردی راوړل ته ولګو، دا به زمونږ د کار په لومړیتوب کې موږ سره ځای ولري. موږ به اداري مجلس ته وړاندیز وکړو، والی صاحب ته به وړاندیز وکړو، او کوشش به وکړو چې دغه غوښتنه د خلکو سرته ورسو.
د یادولو ده چې دا لومړی ځل دی چې په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعرې تر څنګ کلتوري او صنعتي نندارتون هم پرانستل شوی و چې په لاسي صنعت سربیره پکې سټیج ډرامې او په ننګرهار کې جوړ شوي فلمونه هم نندارې ته وړاندې شول.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجی،
تاندې هلی
په پاو کم دو بجی،
د مشال فنوم
په اته منټه د پاسه دو بجی،
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی،
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجی،
د سندرو امیل
په سلور نیمه بجی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږید، د سهارنو خبرونو اخیرنی راپور ته وردو. د مرکزی اسیا هیوادونه د روغتیا یا صحت او خوشحالۍ هفته په نامه ونه لمانځي. په ترکمنستان کې هم د اپریل لومړۍ نیټې څخه تر اووم تاریخ پورې د خوشحالۍ او روغتیا په نامه د هفته په غونډو او ناشتو لمانځل کیږي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو راپور خپور کړی چې بشیر ګواخ یې غټ ټکی دروایي.
د دیونه په پیل کې د ترکمنستان د ګولډن ایج یا تلئی زمانه ټلویزیون د دې هواد د ولسمشر قربان ګولی بیردی مخمدیف له خلې ویل چې د روغتیا او خوشحالۍ ونې د لمانځلو په موقع کې دونکو غونډې د دې خبرې استازیتوب کوي چې د ترکمنستان نر او ښځې د سولې په سپینه لار د پرمختګ په خوا روان دي. د ترکمنستان حکومت تیر کال د صحت د اونۍ د لمانځلو لپاره چارواکو ته حکم کړو چې په سرکاري لباسونو کې دی په دې موقع کې دونکو مراسمو کې برخه واخلي. دا کال د اپریل لومړی تاریخ د اپریل تر ووم تاریخ پورې په دې لړ کې په اشقاباد کې بیلابیلې لوبې او نورې سیالۍ ترسره کیږي. د ترکمنستان د یو ټلویزیون په رپورت کې د اپریل په دوهم تاریخ ماشومان د پوهنتونونو زده کوونکي او سرکاري چارواکي خودل کیږي چې د صحت د اونۍ د لمانځلو لپاره په ډیره منظمه توګه مشق او تمرین کوي. په ویډیو کې حکومتي چارواکي د محافظ ټکي بیا بیا وایي. د محافظ لقب د ترکمنستان د واکمن لپاره ځینو حکومت پلوه ترکمن قومي مشران ورکړي، خو په ترکمن چارواکو کې داسې کسان هم شته چې پر دې لازمي تمرینونو ډیر خوشاله نه دي. د اناوراز په نامه ویش کلن ډاکټر چې په اشقاباد کې کار کوي وایي چې داغه د دفتر مشر دوی مجبور کړي چې د $15 بیا لرونکي جامې واخلي. د خاص لباس علاوه د ترکمنستان هر وزارت مجبور دی د دې مراسمو لپاره یو ځانګړی ډله واسي چې د لوبو په بیلابیلو سیالیو کې برخه اخلي. ډاکټر اناوراز وایي دا مراسم هسې د ځان خودنې لپاره کیږي. دغه بیانا دوی بیا بیا د ټلویزیون چینلونو د کیمرو مخې ته په تمرینونو کولو مجبوریږي او ځینې وخت خو دوی د دې کار لپاره په ګینټو ګینټو انتظار هم کوي.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خپرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خپرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2:00 بجو او 10 منټو له هارون بچا سره اوریدئ شئ.